رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د خپل همکار سره د امریکا غا غشنا رادیو د دری او پښتو په یو ساته غړ خبرونه سپین خبري راکو راست کې ستاسو قربانی یو قدر منو اوریدونکو طالبان دو ورځې مخکې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو یو د نه پرانیستلو پریکړه اعلان کړه د باختر شانس پر راپور کې د طالبانو د پوهنې وزارت له قوله ویل شوی د نجونو ټولو هغه خونځو یو لیسو ته چې ل شپږم ټولګي څخه پورته دی خبر ورکول کیږي چې د یادو مکاتب او لیسو درسونه به تر امر سانی پورې ځنډیدلي د باختر اژانس راپور زیاتوي هر کله چې له شریعت او افغاني دود سره سم طرحه چمتو شي بیا به دې تعلیمي ادارو ته خبر ورکول کیږي موږ په خپله نننۍ خبرونه کې د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو د دې پریکړې په اړه بحث لرو په خبرونه کې راسره دوه قدرمن میلمانه د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې غړی او د ځوان اعظم ټولنې بنسټګر ښاغلی کریم ناصري او د قلم د لارې سازمان رئیس متی الله ویسامل مانی دي خو مخکې لدی چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په افغانستان کې د شپږم صنف پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په حق له غونډه کوي د ناروی استازي نن د مارچ په 15مه په ټویټر کې لیکلي دي ټاکل شوی ده چې دغه غونډه نن وشي د تیرې چهارشنبه په ورځ د کابل په ګډون په ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پرانستل شو خصوصا ته وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو ټول ښوونځي بند شول د امریکا متحده ایالاتو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو دغه پریکړه وغندل چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکړي د برتانیې کاناډا فرانسې ایتالیې ناروې او د امریکا د بارني چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې د طالبانو وغوښتل چې دا پریکړه لغوه کړي غربي هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام افغانانو او د نړیوال ټولنې سره د طالبانو د تعهد خلاف اقدام دی د چین خارجه وزیر پاکستان ته د دوه ورځې سفر نه وروسته او هند ته د تګ نه مخکې پرون ناسا په کابل ته ولاړ او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بارنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره وکتل د سیاسي چارو کتونکو وایي چې چین د ډیر وخت راهیسې اندېښنه لري چې د اوغور بلتون غوښتونکو به د افغانستان د وضعیت نه په استفادې چین ته ورواړي خود ملا برادر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ ته د هغو ټولو اندېښنو په حق له ډاډ ورکړ شوی دی چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان د خاورې نه ورته پېښ شي په افغانستان کې د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود په یوې تازه ویډیوي وینا کې طالبان په جنگي او بشري جرمونو تورن کړی دی اغه طالبان تورن کړی دي چې د عمومي عفو باوجود د افغانستان د مخکيني حکومت امنیتي اسکر نسی شکنجه کوي او وجني نوموړي د جنگي جرایمو د نړیوال محکمه نه غوښتي دي چې د دغو غیر قانوني گرفتاریو شکنجو او قتلونو په حق له تحقیق او عملی اقدامات وکړي د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي دي چې په افغانستان د طالبانو د حاکمیت نه وروسته فرانسې ته په انتقال شو افغانانو کې ګڼ شمېر پرواني او روحي ناروغي او اخته شوې دي دغه سازمان ویلي دي چې د فرانسې دولت ژمنه کړې ده چې د افغان مهاجرو د دې سنځو غم به وخوري د امریکا د باندنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت اداره وایي چې د امریکا لوري دغه معرفي شوی افغانان به د امریکا څخه نه بلکې لیو بل دریمګړي هیواد نه کاناډا ته انتقال شي او هلته به دیر شي د پاکستان پوز ویلي دي چې پرون سهار سخت دریزي د افغانستان له خاورې وروښتل او په پاکستان کې څلور پوزیان وژل د پاکستانی طالبانو تحریک دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی د پاکستان د پاوز د خبر پانی سره سم برید د شمالي وزیرستان د حسن خیلو په خار کې شوه دی. همداشان په قندهار کې د پاکستان د مقاماتو د رپورټونو لمخې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی حکیم سندی د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. هغه پخوا د لشکر جنگوي غړی و، مګر وروسته د پاکستانی طالبانو ډلې ته وراوښتی و. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. برطانیې نن خبر ورکړی دی چې د اوکراین پوځونه د کیف ختیځ خارګوټی نیسي او روسي قواوو چې د مرکز د نیولو هڅه یې کوله بیرته شاته ځي. برطانیې د حرکت په جګړه کې د یو قوي بدلون علایم ګڼلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس خبرداری ورکړی دی چې که روسیې په اوکراین کې کیمیاوي وسله استعمال کړه، د لویدیځ د پوځي عکس العمل سره به مخ شي. جمهور رئیس جو بایدن د خبره پرون په خبری کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. خاغلی بایدن تیره ورځ په یو څلور ورځني سفر اروپا ته ولاړ چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په مقابل کې د لویدیځ اتحاد قوي او په مسکو باندې بندیزونه نور هم سخت کړي. نوموړي د ناټو په مقر کې ویلي دي چې روسیا باید د شلو سترو اقتصادي هیوادونو د لست نه وایستل شي او اوکراین دې په دغه غونډه کې شامل کړی شي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د ناټو نه غوښتي دي چې د روسیې د قواوو د ماتولو لپاره د نورې وسلې ورکړي. زیلنسکی ویلي دي چې د خپلو خلکو او د اوکراین د ښارونو د ساتنې لپاره د محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین سمندري قوې پرون ویلي دي چې د ازوف په سمندرګي کې د روسیې یو ستره جنگي بیړۍ تباه کړې. د اورس پروم د ځواکونو او تجهیزاتو د انتقالولو دغه روسی جنگي بیړۍ په تور سمندر کې د دې هیواد تر ټولو ستره جنگي بیړۍ و. مطبوعاتي خبرشوي تصویرونه ښیي چې بیړۍ و رخصه ده او لوګی ترې خېږي. او شمالي کوریا یو ستر بین القاروي راکټ ازمویل ده. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دا بین القاروي میزایل د امریکا په مقابل کې د شمالي کوریا اټومي طاقت غښتلې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د امنیت شورا او جنوبی کوریا د شمالي کوریا دغه اقدام غندلې او هغه د امنیت د شورا د پریکړه خلاف عمل بللې ده. سیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند، لیلا ما حبیب عظیمی هستم. با برنامه روک و راست خوش آمدید. با همراهی همکارم احمد الله ارچیوال میزبان برنامه و در خدمتیم. طوری که همکار ما گفتند در آغاز برنامه و همچنان در اخبار این ساعت تقدیم شد، همزمان با آغاز سال جدید آموزشی قرار بود مکاتب پس از ماه تعطیلی روز چهارشنبه سوم ماه حمل بازگشایی شود، اما وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان در اطلاعیه گفته است که تمام مکاتب دخترانه متوسطه و لیسه الا امرسانی بسته خواهند بود. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما از اعلام طالبان مبنی بر بسته شدن مکاتب و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ابراز تأسف کرده است. متعاقب این خبر، دیروز با رد حکومت طالبان از آغاز سال تعلیمی برای متعلمین دختر از صنف ششم و بالا، وزارت خارجه ایالات متحده اعلامیه ای را که در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محرومیت دختران افغان از حق تحصیل بود منتشر کرد. در متن این اعلامیه آمده است که در متن این اعلامیه بیانیه وزرای خارجه کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا درج شده است و در آن گفته شده که ما در محکومیت تصمیم طالبان مبنی بر عدم بازگشایی مکاتب متوسطه و عالی برای دختران افغان، یا در محکومیت تصمیم طالبان در 23 مارچ به خاطر محروم کردن بسیاری از دختران افغان از فرصت بازگشت به مکتب متحد هستیم. متحد هستیم. در ادامه متن آمده است که اقدام طالبان در تضاد با تضمین‌های عمومی آن به مردم افغانستان و جامعه جهانی بود. این تصمیم پس از ماها تلاش جامعه جهانی برای حمایت و مساعدت در مصارف معاش معلمان بر اساس این انتظار که مکاتب برای همه باز باشد و با توجه به علاقه بیشتر دانش آموزان و معلمان افغان اتخاذ شد. اما متاسفانه این تصمیم حکومت طالبان زمان گرفته شد که دختران برای نخستین بار پس از 7 ماه مشتاقانه به سوی مکاتب خود می رفتند. ما از طالبان می خواهیم که فوراً از این تصمیم که عواقب فراتر از آسیب آن برای دختران افغان خواهد داشت برگردند. در صورت برعکس آن و دورنمای افغانستان برای انسجام اجتماعی و رشد اقتصادی و فرصتها برای تبدیل شدن اعضای جامعه به عضو قابل احترام در اجتماع و تمایل افغانها برای بازگشت از خارج آسیب می رساند. در ادامه این اعلامیه آمده است که این امر تأثیر اجتناب ناپذیر برخاست طالبان برای کسب حمایت و مشروعیت سیاسی در داخل یا خارج از کشور خواهد داشت. هر شهروند افغانستان، اعم از دختر یا پسر، مرد یا زن، از حق برابر و مساوی برای تحصیل در تمام سطوح و در تمام ولایات کشور باید برخوردار باشد. شنوندگان عزیز، برای بحث در این مورد مهمانان این ساعت برنامه روی خط تلفن هستند و مهمانان آقای متیو لاویسا، رئیس جامعه مدنی راه قلم، و آقای کریم ناصری، عضو اتحادیه پوانتون‌های خصوصی در کابل هستند. خب از آقای ویسا آغاز میکنیم. اول خب سلام و احترام خدمت هر دو مهمان گرامی تقدیم است. جناب ویسا، نخست از همه خوش آمدین بر رک و راست. شما سال هاست که در زمینه آموزش اطفال در ولایات مختلف فعالیت های رضاکارانه داشتین و اندک در مورد پیشینه و سابقه کار خود در جامعه مدنی راه قلم روشنی بیافگنین و اینکه این مؤسسه، این مؤسسه آموزشی شما از کدام مدرک یا مدارک که تمویل میشه؟
سلام به همه خانم بیب و اچوالسا و همه همکاران.
ممنون.
تقریبا 13 سال می جامعه مدنی راه قلم را تاسیس کردیم.
بله.
اصلا هدف ما این بود که در افغانستان چند سال شد ما صحادار منطقه داریم که اوجه این مکتب نبود. یا کسان بود مردم بود مخالفی مکاتب دختران بود، اجازه ندادن که دختران با مکتب برن.
درست.
ما کمپین آغاز کردیم، با مردم صحبت کردیم، با اونا گفتم که تعلیم حقی انسانی و اسلامی ما هستن، تعلیم علم پرز بر زن و مرد است.
بله.
اونا فقط کردیم در چند ولایت که مثلا هلمند، کندهار، روزگان، زابل، بادغیس، غزنی، پارا و ولایت ها بود.
بله.
تقریبا 1000 مکتب بسته بود چند سال.
درست.
لامل جنگ، لامل فساد، لامل مختلف بود. ما تصمیم گرفتم که باید با مردم صحبت کنم، با وزارت معارف صحبت کنم که همین مکاتبی که روی کودکان بسته هستن دوباره باز کنم. تا 2009 تا 2021 تقریبا ما 100 مکتب دولتای مختلف دوباره با کمک بزرگان عمومی و عالیانی دینی دوباره باز کردیم. دوهم ما ساحت رفتیم که اوجا تقریبا 1000 فامیل بود، 1200 اما هیچ مکتب نبود. مردم را جمع کردن، به مردم صحبت کردن که چرا مکتب نداریم. گفتن که ندارم. اکثریت مردم بیسواد بود، نتوانست که یک عریضه با وزارت معارف و مدیریت معارف نوشته کنیم که ما مکتب میخواهیم یا ایجاب از مکتب منظور شود.
درست.
بعد که مردم را جمع کردیم از 2009 تا 2021 تقریبا 46 مکتب در ساحات مختلف افغانستان، تقریبا در 16 ولایت امر گرفتم از وزارت معارف و جا مکتب نو رجستر یا ثبت شد.
بله.
که تقریبا در امی 100 مکتبی که دوباره باز شد او 46 نو امر گرفتم ثبت شد. با 100,000 کودکان، دختران و بچه ها زمین سازی تعلیم شد.
بسیار خوب.
وقتی که طالبان آمده 15 اگست مردم کلش می مایوس بود و گفتن که طالبان شاید اما که دورانی کنه مکاتب داروی دختران بند کردن شاید امی حالت باز ما از 17 اگست به تیم خود به رضاکاران خود کمپین آغاز کردیم ولایت به ولایت تقریبا 20 ولایت رفت صحبت کردیم به بزرگای کامی و خانم ها و معلمی و شاگردان و اونا گفتم که مکتب تعلیم ما و شما هستن این مربوط طالب یا مربوط جمهوریت و امارات نیستن این حق اسلامی و انسانی و بشری هستن بیاین صدای خود را بلند کنیم ما شویم اگر هر دولت هر حکومت بیاین تعلیم و حق ما هستن امور ما میخواییم هیچ کس نمیتونیم کسی را بند کنیم.
بله در مورد ببخشین آقای ویساد در مورد کارهای رضاکاران و داوطلبانی که شما با تسلط طالبان وقت آغاز کردین در این مورد بعدن صحبت میکنیم اما آیا کدام مدرک از کدام مدرک مؤسسه شما تمویل میشه یا خیر از چی مدرک شما به این فعالیت هایتان آغاز کردین چون شما چند دهه است که در این عرصه کار میکنین
اصلا یک سری کلان هست که چرا ما همی کار شروع کردیم در 2004 مکتب ما را سختن بعد همی یک الهام ما بود و مکتب پدرم را جور کردن 2009 که ما همی کار شروع کردیم که من به خانه کاریه به کاریه کمپین میکنم پدرم گفتم که ما حمایت شما را میکنم 60 سال از پامیل خود حمایت بود از دفتر از ترانسپورت ارچی مالی امکانات که خود در کندهار جایداد داشتیم پدرم از پامیلم هرچی امکانات بود بعد 60 سال بعد
من نویسته سب په دې موضوع باندې خبرې کو ناصری سپتا صبح ته براشو زبنګ د خبرو موضوع ته طالبانو په لومړی سر کې د نجونو د ټولو خونځو د پیلولو شمنه کړی و ولې اوس ل خپل شمنه په شاشول ستاسو له نظر دې لامل څه دی
قدرمن ملي ماته وساسه ته او رادیو ټول کارکونکو او رضون کو تخصص سلامونه احترامات وړاندې کوم
ټول
بورې وګور وای
مهرباني
یو څه چلو وضاحت ورکم زه د افغانستان د خصوصي پانسونو د اتحادیه د مطبوعاتو عمالي کوریشن
مهرباني
په څنګه د ځوانو زمینی ټولنې چې ډېر ستر او علمي ټولنې د مسؤلیت مشين په غاړه لرم
مهرباني
پرته له شک چې هر ورځ په ټول افغانستان کې د ویرو افغان ورځ د زمینی پټملي خويندې شپږم ټولګي ته راپورته له زکرو څخه البته اوس مهال فعلی محروم پاتې دي دا ټول په باندې خني ورده او موږ ټول په خپل خپل سره خپل د باندې خني شریکو دي باندې خني شریکو موږ تمه درلو د لکه څنګه چې تجربه کې اسي چې واسه محترم چې په ټول خصوصي دولتي پانتونونو کې خويند خپل لوړ زکرې کوي کوم شرایط او پالیسي چې دوی دغه مطابق دي خپل زکرې په انکړي دي کوم مسوز موږ نه وینو نو موږ هلمندو چې کله چې دوی کوم ژمنه کړې و نو د شپږم ټولګي څخه پورته به خویندو ته اجازه ورکړي ځکه چې خویندې د لسم نفر نه شلو پانتون ته تلل نو دا خو په دې معنا ده چې پانتون څو شو نو د لسم ټولګي پر خویندو ته اجازه ورکول کېږي ټول هیله لرله دوی هم پرله پسې ژمنه کړې وه مګر متاسفانه دا یو ناڅاپي ډول چې زه فکر کوم په څو ساعتونو کې په هغه ورځ دغه پریکړه واخیستل شوه دوی چې په هر لږه اوسه پورې خلا معلومه شوې نه ده چې دا کوم فرهنګي ستونزه وه سیاسي ستونزه وه اقتصادي مالي ستونزه وه په دې اوسه پورې ولس آګاه نه ده پوه نه ده اما موږ یې غندو ځکه چې او په دې موږ مطمئن یو چې اسلامي امارت اوسنۍ پالیسي د خویندو د تعلیم په برخه کې د اسانتیا سره مرسته کولو کې ژمنه وه او هوډ یې کړی و تکل یې کړی و اراده یې کړې وه مګر متاسفانه ټول ملت یې خواشینه او ناهیله کړ په کار نه وه خو بیا هم هیله مندي لرو دا فکر به د دیني نوي دا فکر به ماته د سي د دیني مخکاري د دوزي د پاليسي برخه بني هله منځ ته چې په لږ وخت کې دا ذکر د انټونو فایل شي تر د رسم ټولګي پورې او د خپل لور هیل تور شي
مننه وساس ستاسو له نظر د طالبانو د دې پریکړې لامل څه شي دی چې جنو تل شپږم پورته د خونځو ته تللو اجازه نه ورکوي
ارچوال صاحب زکه دا سوال مربوط طالبان ته کیږي څو دل په رسنوي ته دا وایي
او دا خو سید طالبانو مربوط کیږي خو تاسو افغانستان کې وي خامہ خلط مطبوعات ګورې د دې غونډې ګورې د دې خبرې وي
نو بیا هدف و یعنی دوی باید و رسنوي ته و دنیا ته و افغانستان ته یو واضح پیغام ورکړی وای چې موږ همدې خاطر باندې دی، یو ځل وایي چې موږ محیط سم نو، بل ځل وایي چې موږ غواړو چې د نجونو او دلکان ښوونځی سره جلا کړو، بل ځل وایي چې موږ غواړو چې هغه شرعي محیط چاپیریال سم شي، بل ځل بل څه وایي. یعنی هغه دغه پیغام نشته. او موږ چې خپله ودې اوس پیرن چې کوم طالبانو پرون ورمه ورځ کومه پرېکړه وکړه، زما په فکر سره همدا دوی غواړي چې همدغه خطر باندې د دنیاوالو څخه رسمیت واخلي، په دنیاوالو باندې یو فشار راولي چې موږ د همدغه په خاطر چې نجونو ته د ښوونځي اجازه نه ورکوو، تاسو باید افغانستان د طالبانو امارت په رسمیت وپېژني او موږ نجونو ته ښوونځي اجازه ورکړو. دوی پایلامه کې دوه شیان ښوولي دي، یو دا چې موږ د یونیفورم په اړه باندې موږ غواړو چې یونیفورم بدل کړو. موږ چې یونیفورم تر اوسه پورې موږ خپله لرو، که چېرې دوی دا غوښتل چې دا بدل کړي، ولې په اووه میاشت کښې دوی کوم تصمیم ونهنیوئ؟ اووه میاشتې کافي وخت په همدې کښې دوی هر څه کولی شو. دوهم خبره چې دوی وایي چې موږ شرعي محیط غوښتل چې رامنځته کړو. شرعي محیط خو زه افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کښې څو ځله ګرځېدلی یم. د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي د افغانستان په ټولو ولایتونو کښې مخکې هم د جمهوریت په وختونو کښې هم جلا وو. که چېرې په یوه سیمه کښې نه وو خو هغه باید جلا شوي وایي، یا هغه سیمې چې مخکې جلا وو هم هغوی ته خو باید اجازه ورکول شوې وایي. او بیا چې مثلا دوی پرون یو ځل اعلامیه ورکوي، ټول خلک را غواړي، خلک کسان نجونې ټول خوشحاله دي، خوښ دي اووه میاشتې وروسته. د دې څخه هم مخکې د کرونا په خاطر په ځینو سیمو کښې ښوونځي بند وو، ښوونځي بند دي او دوی بیرته ښوونځي ته ځي، خوشحاله دي. او هغه را غوښتل کېږي کله چې هغوی سمپونه ته ځي، ټولګۍ ته ځي، ښوونځي ته ځي، بیرته دوی ورته وایي چې نه تر امرسانۍ پورې تاسو مخ ښوونځي بند دي. یعنی طالبان کم یو واضح پیغام د نړیوالو لپاره نه لري. او پاته شو چې موږ کوم قضاوت کوو، نو هغه هر څوک له خپل نظره څخه قضاوت کوي. زما په فکر سره همدوی د دغه په خاطر باندې د رسمیت پېژندلو لپاره همدغه موضوع سیاسي کوي، تر څو دوی بهر نړیوال په رسمیت وپېژني، دوی به د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکوي. مګر که دا کار دوی کوي، دا یو غیر عادلانه دی، ځکه ولې د نجونو تعلیم یا زده کړه چې یو انساني بشري حق دی، د هغوی د یو سیاست قرباني سي. یعنې دوی د سیاست قرباني سي، اته میاشتې یا اووه میاشتې ډېر کافي وخت دی. یو دا چې د یو ساعت لپاره هم نجونې د زده کړو بې برخې کېږي، خلک مایوس دي، نجونې مایوس دي، ټول افغانستان ولس مایوس دی. او پر دغه رقم پرېکړو چې دوی کوي، خلک نور باور نه لري، اعتماد نه لري، نه نړیواله ټولنه بیا پر دوی اعتماد کوي، نه ولس پر دوی اعتماد کوي.
مننه ویسا صاحب. ناصری صاحب، ښځې د افغانستان شاوخوا نیم نفوس دی، او دغه نیم نفوس د تعلیم له حق څخه محرومول، ستاسې له نظره دغه به په افغانستان باندې د افغانانو په ژوند باندې په راتلونکي کې څومره ناوړه اغېزې ولري؟
اچواس مخکې مې یادونه وکړه چې تېرې ورځې پرېکړې مطابق ټول ملت خفه دی. هدف دا ده چې یوازې ښځینه نه، ټول نارینه ورسره خواشینی دي، ځکه والدین، ورونه، کورنۍ غړي، موږ تاسو ټول ولس، ټول ملت په دغه پرېکړه خواشینی دي، خفه دي، ناهیلي دي. نو پرته له شکه چې منفي تاثرات او اغېزې لري، ملت ورځ تر بلې بې باوره کېږي. که چېرته د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل شوی په هغه ورځ باندې، زه مطمئن یم چې دا د هغه هېوادوال چې کډوال شوي دي، هغه هېوادوال چې له وطن نه لرې دي، دوی به د وطن ته د راتلو مینه لا پیاوړه شوې وای، ژوند به لا عادي شوی وای، په خلکو د خلکو باور به په اوسني نظام لا پیاوړی شوی وای. نو ستونزې به ورو خپله حلېده. مګر متاسفانه لکه مخکې چې ویسار صاحب یادونه وکړه چې د دغې موضوع نه یو سیاسي استفاده اخیستل، زه فکر کوم دا ناډولي ده، بې عدالتي ده، ځکه چې خویندو حق اخیستل د دوی له یعنې ستر نعمت څخه چې هغه علم ده محرومول، دا بې انصافي ده. زه دوه کاله ما د معارف د نشراتو عمومي مدیر په توګه کار کړی په ننګرهار. زه به د اوه کالو خپله تجربه تاسو ته وایم چې په اووه کالو کښې ما هېڅ داسې خویندو یو خور نه ده لیدلی چې هغه د بې حجابه یا د لیک مخ مکتب ته روان وي. معنا دا چې دلته مکتبونه ځایونه د دوی د نارینه نه زده کړې جدا دي، چاپېریال جدا دی، تعلیمونه جدا دي. یعنې هېڅ ډول داسې پلمه نه شته چې موږ د خپلو خویندو د نجونو د تعلیم مخه ونیسو او ووایو چې په تېروتنه پورې د دوی ته حق ورنه کړل شي. نو ځکه داسې پلمه او دلیل زه نه ګورم. همدغه یو دلیل چې په ټولنیزو رسنیو کښې ګورو او کله ناکله د منځګړي خلکو څخه اورو، د کارپوهانو څخه اورو، هغه همدا ده چې دوی د دغې موضوع نه سیاسي استفاده واخلي. په داسې حال کښې چې نړیم ښه نه کوي، نړیم باید د ملت لپاره قرباني ورکړي، د خویندو د نجونو لپاره، تعلیم لپاره څنګه چې غږ پورته کوي، عملا لاس په کار شي، د مرستو لړۍ پیل کړي، د خویندو لپاره د د د هغه د کنګل شو پیسو په تړاو دویم باید شنه چراغونه وښيي، ځکه دا دوه طرفه موضوعات دي. نو که چېرته دویم شنه چراغونه وښيي، زه فکر کوم چې د دوی په پالیسیو کې نرماله راځي، ځکه چې ستونزې دلته ډېرې دي. موږ په کابل کې اوسېږو، په افغانستان کې اوسېږو، ستونزې ګورو، مشکلات ډېر دي، اقتصادي ننګونې ورځ تر بلې ډېرېږي. نو نړیوال هم مسؤلیت لري، یوازې اسلامي امارت نه بلکې نړیوال هم مسؤلیت لري د خپل تعلیم پر وړاندې، د افغانستان د ملت پر وړاندې، د افغانستان د ځوانانو پر وړاندې، د حکومت پر وړاندې د خپل مسؤلیتونه لري. خدای چې کوم تعهدات دوی کړی دي او کوم مسؤلیتونه لري دوی تر سره کړي، عملي کړي، تر څو افغانستان له اوسني بحران وژغورل شي او ورځ تر بلې ژوند عادي خواته لاړ شي.
تشکر نصری صاحب. آقای ویسا، حال که در شرایط فعلی هم شما فعالیت هایتان را از سر گرفتین یا بخشی از فعالیت های خود را به کارزارهای برای از سرگیری آموزش دختران اختصاص دادین، ای چطور برای شما امکان پذیر است در شرایط کنونی و فعالیت هایی که انجام میتین، ای کارزار صرف در راستای آموزش دختران خردسال پیش میره یا دختران از صنف ششم و بالا نیز در این بخش شامل است؟
ما مجبور هستم به شوار زندگی می کنم، مجبور هستم اگر دولت یک کار می کنم یا نمی کنم، ما خود مسئولیت خود با ادا می کنم. خود که طالبان امی تصمیم گرفتن 6 ماه پیش، از او وقت تعالی ما 5 ماه دادم که معلمین رضاکار ما که در کابل هستن او با از طریق زومیتین از سکایپ درس می تن به ولایت ها. اکثریت این مکاتب که هستن از سنف 6 تا سنف 12 هستن دختران که دست میخواین. ما فقط هدف ما همی بود که او دختران را باید ناامید نشان. دوهم، مثلا ما چند اولسوالی داریم که به چند اولسوالی 20 سال مکتب نبود، از مکتب دختران نبود از خطر جنگ. اوجا ما کمپین کردیم، با مردم صحبت کردیم، گفتم که 20 سال که جنگ بود ایجا هیچ مکتب نبود، علی یک وضعیت آمده که شما را باید صدای خود بلند کنیم، با وزارت فارغ و موسسات بگوییم که مکتب ما را رجیستر کنن، ما مکتب میخواییم، ما میخواییم که دختران را به مکتب روان کنم. اوجا تقریبا یک چند مکاتب به خانه ها جور کردن که ما سیکریت سکول یا پت سکول مکتب خصوصی در خانه ها جور کردن که رضاکاران والدین هستن، زنان هستن و حیث رضاکار دست میتن در خانه ها که تقریبا 2800 دختران هستن. به امی مکاتب که هستن چند مکتب که 20 سال اوجا هیچ مکتب نبود، چند مکتب در او ساحه هستن که سیمپی 1 تا 9 هستن، اوجا که دختران که مکاتب بسته بود ناومید بود، فقط خانه ها میان معلمین ما درس میتن که فقط یک تکرار است. دیگه اکثریت کمپاین های ما همی هستن که به مردم هر روز صحبت میکنن، به بزرگای قومی و عالمان دینی و مردم محلی، و اونا گفتن که مکتب یا تعلیم حقی ما و شما اسلامی انسانی هستن، به طالبان فشار بیاوریم برشته بودیم که اونا اجازه بدن که مکاتبی که بسته کردن دوباره باز کردن، و دیگه کمپین کنیم که اوجا که 20 سال هیچ مکتب دختران نبود با امو توجه کنیم که اوجا مکتب رجستر شدن، و کسانی که مخالفی مکاتب دختران هستن به اونا صحبت کنیم، کمپین کنیم که او با دختران اجازه بدن که مکتب برن، تاسیب حقی اونا اسلامی و بشری هستن.
بسیار خوب، تشکر آقای ویسا. آقای ناصری، سوال بعدی را مطرح می‌سازیم با شما. شما می‌دانید که دختران دانش آموز امیدهای زیاد برای تحصیل و آموزش و آینده روشن دارند و داشتن، حال با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند و از این محرومیت تحصیل رنج می‌برند. تا چی حد این میتونه بر روحیه و ذهن یک نسل اثرگذار باشه؟
ما بار بار یادونه وکړه، بیا هم یادونه کوم چې پرته له شکه چې دوی ټول اندېښمن دي او د دوی پر ذهنونو ډېر اغېز او تاثیر کړی دی، دوی ناهیلي شوي دي، ځکه دا دوی حق ده چې خپل تعلیم وکړي، خپلې اصلي دیني زده کړې وکړي، او حکومتونه مسؤلیت لري چې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي، سهولتونه رامنځته کړي، او دوی ته لاره هواره کړي تر څو خپلو لوړو هیلو او زده کړو ته ورسېږي. پرته له شکه چې د تېرو ورځې پرېکړې چې ما تکراري وویل، نه یوازې په خویندو بلکې په ټول ملت په ټول ولس باندې منفي اغیز کړی. خو زه فقط یو اطمینان ورکوم د یو ځوان په توګه چې د ملت پر وړاندې هیڅ نظام هیڅ حکومت داسې پرېکړه نه کوي چې هغوی د هیلو خلاف وي. ما ته دغه لنډمهاله پرېکړه ښکاري. یو اسلامي عمارت بار بار ویلي دي او موږ هیلهمن کړي وو چې د نجونو د تعلیم په تړاو به دوی کوچني ګامونه اخلي او دوی به دوی ته لار هواره کړي چې تر څو دوی خپلې تر دولسم ټولګي پورې خپلې زده کړې وکړي. نو هیلهمندي شته دوی دې نه ناهیلي کېږي او باید ناهیلي نه شي ځکه چې تر اوسه پورې نهایي فیصله نه ده شوې او موږ هم دغه هیلهمندي کوي چې ممکن په لنډو ورځو کې لنډو راتلونکو اونیو کې دوی دې خپله پرېکړه واخلي او سره د ځینو شرایطو چې هغه وضع کړي د خویندو لپاره یا د تعلیم په تړاو د دوی نو خپلې پرېکړې به اخلي او بېرته به د خویندو لپاره د تعلیم بهیر پیلې واغازوي. انشاءالله په دغه برخه کې موږ هیله مند یو او هیله مندي ډېره ده.
تشکر نصری صاحب.
تشکر ډیر زیات مننه دواړو میلمانو نظم د خبرونو وخت د خبرونو به واورو بیا به تاسو ته بهتره وګرځو.
با عرض سلام، نمایندگی ناروی در سازمان ملل متحد میگوید که شورای امنیت این سازمان در رابطه با بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجلاس را دایر خواهد کرد. این نمایندگی روز جمعه در توییترش نوشته که قرار است این نشست امروز برگزار شود. روز چهارشنبه 23 مارچ سال نو تعلیمی در کابل و مناطق سرد سیر افغانستان آغاز شد، اما دختران دوره متوسطه و لیسه اجازه نیافتند که به دروسشان ادامه دهند. عزیز احمد رایان رئیس نشرت و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به خبرنگاران گفت که بر اساس فیصله رهبری طالبان تصمیم گرفته شده که مکاتب دوره متوسطه و لیسه تا اطلاع ثانوی تعطیل باشند. این در حالی است که قبلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت گفته بود که با آغاز سال جدید تعلیمی همه مکاتب برای دختران و پسران باز خواهد شد. در این ارتباط وزرای خارجه آلبانیا، آندورا، استرالیا، بلژیم، بوسنیا و هرزگونیا، کانادا، استونیا، آلمان، ایسلند، اندونزیا، کوزوو، مالاوی، مغولستان، نیوزیلند، ناروی، سویدن، تونگا و بریتانیا و در کنار آن دیدبان حقوق بشر بیانیه‌هایی را منتشر کردند که فشرده آن را از قدیر مشرف می‌شنویم.
در این بیانیه آمده است که ما به عنوان زنان و به عنوان وزرای خارجه از این که دختران در افغانستان در بهار امسال از دسترسی به مکتب متوسطه محروم می‌شوند عمیقا ناامید و نگران هستیم. تصمیم طالبان برای تعلیق صنوف متوسطه تا اطلاع ثانوی به ویژه نگران کننده است، زیرا به گفته این اطلاعیه ما بارها تعهدات آنها را برای باز کردن تمام مکاتب برای همه کودکان شنیده ایم. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده تا به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان عمل کنند و به کنوانسیون های بین المللی که افغانستان به آن پیوسته است پایبند باشند. وزرای خارجه این کشورها هشدار دادند که از نزدیک اعمال و گفته های طالبان را زیر نظر دارند و گستره و میزان مشارکت کشورهای آنان در افغانستان فراتر از کمک های بشردوستانه به دست آوردهای آنان در این زمینه گره خورده است. دیدبان حقوق بشر نیز با محکومیت عدم دسترسی دختران افغان به مکاتب متوسطه میگویند که محدودیت های طالبان بر تحصیل دختران تا حد زیاد مشابه زمان است که در سالهای 1996 تا 2001 حکومت میکردند. این نهاد گفته است که بهانه های تعطیلی مکاتب دخترانه صادقانه نیست و هدف جلوگیری از تحصیل دختران به طور نامحدود است. دیدبان حقوق بشر میگوید در مواجهه با این همه فریب کشورهای کمک کننده باید با قاطعیت با طالبان در مورد اضرار اقدامات آنان صحبت کنند و تاکید نمایند که ادامه نقض حقوق اولیه بشر عواقب جدی در پی خواهد داشت. تا زمان تهیه این خبر طالبان در قبال این اعلامیه وزرای خارجه زن کشورها ابراز نظر نکردند.
با آخرین گزارش ها از جنگ در اوکراین اخبار را ادامه میدیم. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با جنگ خود علیه اوکراین در ایجاد تفرقه در غرب شکست خورده است. بایدن پس از نشست سران ناتو در بروکسل گفت که ناتو هرگز و اندازه امروز متحد نبوده است. رئیس جمهور بایدن افزود که پوتین دقیقاً برعکس آن چیزی را به دست می آورد که قصد داشت در نتیجه رفتن به اوکراین داشته باشد. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
مقامات اوکراینی در شهر بندری استراتژیک ماریوپول میگویند حدود 300 تن ممکن است در حمله هفته گذشته روسیه به تئاتر که صدها نفر در آن پناه گرفته بودند جان خود را از دست داده باشند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تشکیل کار گروهی را به هدف کاهش اتکای اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه اعلام کردند. ابتکار عملی که توسط رئیس جمهور جو بایدن و اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا رونمایی شد باعث می شود که ایالات متحده آمریکا با شرکای خود برای تأمین 15 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع اضافی اروپا در سال جاری تلاش کند. روسیه می گوید بزرگترین ساحه ذخیره سوخت نظامی اوکراین را در یک حمله میزایل کروز منهدم کرده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید که این ائتلاف در حال استقرار سیستم های دفاعی کیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای اضافی غرض تقویت نیروهای خود در شرق اروپا است. والی منطقه لوگانسک گفت روسیه از بمب‌های فسفر در یک روستا در شرق اوکراین استفاده کرده است که منجر به کشته شدن حداقل 4 تن از جمله 2 کودک شد.
یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل روز جمعه گفت که کشورش هفته آینده میزبان یک کنفرانس منطقه‌ای 5 جانبه تاریخی خواهد بود. لاپید در بیانیه اعلام کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه امارات، بحرین و مراکش برای یک سلسله نشست‌های دیپلماتیک در روزهای یک شنبه و دوشنبه وارد اسرائیل می‌شوند. و وزیر صحت کامرون روز جمعه گفت که تا یک هفته 29 نفر بر اثر ابتلا به کولرا در کامرون جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی صحت در اوایل سال 2021 اعلام کرد که سالانه بین 1.3 تا 4 میلیون مورد کولرا در سراسر جهان مشاهده می شود که منجر به مرگ 21 تا 143 هزار نفر می شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندې صفو 1.1515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي
به هم ستړي مشي و ساسر تاسو ته براشو طالبانو په خو ویلو چې د نجونو د خونځوي لپاره په یو تګلارې کار کوي د طالبانو د حکومت شاوخوا نه همیشته وشوي فکر نه کوي چې نه همیشته د یو طرح د جوړولو لپاره کافي وخت دی.
بله ارچوال صاحب موږ هر وخت طالبان ځینې وخت په رسنیو کې وایي چې موږ همداشل کال چې د تیر جمهوریت سره په جګړه کې و موږ د هر وزارت د هر څه لپاره خپل پالیسي او حکومتواري درلوده. یعنې که هغه وخت هم حساب کړې او بیا اووه میاشتې دوی د حکومت کې په اووه میاشت کې دوی کومه تګلاره کم یونیفورم کم دوی چې کوم شرایط دوی رسنۍ ته وي دا جوړ نه کړه. یعنې دوی په دې کې ناکامه راغلي دي که چېرې دوی دا نه شي جوړولی خو بیا د همدغه ولس راغواړي هغه خلک چې په تعلیمي برخه کې کار کوي دوی ډېر کسان لرو اتامات څو ورځې مخکې په رسنۍ کې وویل مالکه طالبان هم دا تګلاره نه شي جوړولی موږ په درې ورځې کې موږ شتین موږ دې ته آماده یو چې همدغه تګلاره دوی ته جوړه کړو چې کوم دوی څه غواړي خو د نجونو د ښوونځیو مخه دې نه نیسي ځکه دا یو غیر عادلانه پرېکړه ده او دا د خپل ولس سره د خپل ملت سره ظلم دی.
نصری صاحب د خود تعلیمی نظام چې دی دا یو سیستم دی که چېرته نجونې له دولسم ټولګي څخه فارغ نشي خو بیا دوی پوهنتون ته هم نشي تللی که چېرته نجونو ته اجازه ورنه کړی شي چې دوی تر دولسم زده کړې وکړي نو فکر نه کوئ چې دغه تعلیمي او تحصیلي نظام به د نجونو دپاره بیخي په افغانستان کې له منځه ولاړ شي؟
څواسته پرته له شکه هم د څه ده تقریبا د تیر ورځو کې موږ د کانکور ازموینې لرل په خصوصي پوهنتونونو کې به زه درته ووایم داسې به ووایم چې 80% او 70% د نجونو جذب کم شوی دی. دوی بې باوره شوي دي، ناهیلي شوي دي. یعنې هېڅ دوی خوا داسې و چې موږ به هر ازموینه کې په سلګونه محصلین یې درلودلي خاینې درلودلي چې دوی ازموینه ورکوله په پوهنتون کې وسته لکه چې زنه سم ډیر ناراضي اگر چې تخصیصونه مو ته اعلان شي دي
دولتون مرتب برامست شویدی زینم بیر شویدی طول مسائل ورتبلار شویل شید اما متاسفانه دغس پریکو داس نه هلی کلی دی چه دوی تحصیل تا مخمی که هم داس زوانان هم نومیده شویدی داس یو حال ده چه کل پختل راتون که بباوره دی هج دس یو رخنه نگوری متکار داو چه اسلامی امارت مسئولینو د زوانانو د هیلی ژوند کولو لپاره د نظام له تقویل لپاره او د نظام د قوت لپاره دا فکر کړای وای او ټول خوندې نن موږ شاهدان دي چې دوی خپل لوړ ذکر یو په ځانګړي ډول منځني خوندې او لښو ته تللی وای مګر متاسفانه دا څه ونه شول. یو څه چې موږ ځینې د ګیلو په شکل اورو او کله کله موږ هم داسې بیخي لکه مثلا چې یادونه وکړه موږ هر څه له نږدې نه څارو ګورو او ډېر پکې داخل یو. متاسفانه نړیوالې ټولنې بار بار د لوړ زده کړو وزارت مسؤلینو ته نورو ته ویلو چې حتی موږ سره ځینې په تماسونو کې چې موږ د خویندو د لوړ زده کړو لپاره کومکونه او مرستو حتی دوی ته سکالرشیپونه یا دوی ته د کرایو نور مسایلو په اړه موږ همکاري کوو مرستندوی ادارو دا خبره کوله. کله چې دوی پوهنتونونه شروع کړل او ټول خویندې نن سبا روان دي خپل لوړې زده کړې کوي لیلی لري نورمال شکل دغه زده کړې روانې دي متاسفانه هېڅ ډول مرسته ونه شوه. نو دغسې شیان دوی هم دې ته اړ کوي چې ځینې داسې پرېکړې وکړي که هغه ملت هم قرباني کېږي نو خپل ضد او خپل جدیت او ضدیت وښيي. نو ما مخکې یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه هم دروغ وي هغه څه چې دوی مسؤلیت به باید ترسره کړي ترسره یې نه کړ. همدا اوس ما ته په ننګرهار او کندهار کې لیلی لرو نجونې روانې دي خپلې زده کړې کوي پرته له کومې وېرې ستونزې اما دوی چې کومې ژمنې وعدې کړې وي یوه ته موافقه ونه کړه.
خو ناصری صاحب
په مایس کې دغه ناصری صاحب
ناصری صاحب جنو ته که د زده کړو اجازه ور نه کړل شي نو د دې خو نړیوال ټولن ته کم تاوان نه رسیده خو په خپل افغانان ته پاینده کې غټ تاوان رسیږي نو نړیوال ته تخویض فشار د نشیره ور ډول په دې خبره
حقیقت خو همدا ده چې د تاسو کوم خبره کوي مګر که تاوان نه رسیږي تاسو وګورئ په هیڅ شي کې نړیوال ټولن د خبرګون خو د لکوسی چخي کله چې خبرګون خو ځکه ټول نړی کله ده او افغانستان په دې حالت کې پرې کول شو ده چې د ټول مسولیت به شدا به راپورته کی دوی مسولیت لري دوی تعهدات لري وخت چې دوی ضرر ته نه رسیدل هغه تړونونه چې دوی په قطر کې دوی سره کړي دي کومې پریکړې چې دوی سره کړي دي دوی په وینا چې دوی یو تن دوی وفا نه کوي. نو زه د دې په نمایندګۍ خبرې نه کوم چې خدای مکړه دوی په نمایندګۍ کوم دوی رسمي وایم درمه هغه څه چې حقیقت یې باید وویل شي دته موږ ګورو په افغانستان کې او په همدلته اوسېږو په کابل کې یو دا مسایل تعقیبه وګورو په خنه وه چې دا پرېکړه شوې ده داسې په کار نه وه خو زه ما هدف دا دی چې دوی دې ته وهڅول شول دوی ته دغه لاره هواره شو چې داسې یو پرېکړه وکړي ځکه چې د ملل متحد ملګرو ملتونو نماینده سره په کومه ناسته کې چې موږ لرله په واضح ډول وزیر ورته وویل چې تاسو موږ دغه د پوهنتونونه شروع کړو تاسو څه کوئ موږ ته عمله وښیي نو تر دوی کم راغله نو څه پورې کومه ژمنه چې دوی کړي دوی نه دي هغه کړي ترسره کړي دوی د افغانانو سره کومه څه چې په کار ده لاسنیوی وکړي دوی لاسنیوی نه کوي. نو دغه مسایل د دې لامل شي چې په حکومت کې متاسفانه غلطې پالیسۍ تدبیر شي افغانان قرباني شي زموږ خویندې قرباني شي دغه مسایلو نو دا په کار نه ده. یو منګړي په توګه د یو سالر د خیر په توګه کوي نو دواړه لورې هغه لري خو بیا ډېر مسؤلیت په اسلامي امارت مسؤلین ته ګرځي چې دا د ملت برخه ده د افغانستان خلک دي داسې پرېکړې ونکړي چې هغه د خویندو لپاره د ورونو لپاره د ملت لپاره په زیان وي په تاوان وي. دغه پرېکړه چې کوي ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې دا غیر مسؤلانه او غیر عادلانه پرېکړه وه باید نه وای شوه خو هیله مندي لرو چې خپله پرېکړه واخلي لنډ ورځو کې فشارونه هم دي د ټول ملت غبرګون وښودو سیاسونو غبرګون وښودو رسنیو غبرګون وښودو کارپوهانو غبرګون وښودو نړیوالې ټولنې غبرګون وښودو. دا یو ډول فشار دی چې دوی ډېر زر خپله پرېکړه واخلي او د خویندو لپاره د لیسو او د منځنیو ښوونځیو دروازې پرانیزي او دغه معضله او دغه ستونزه به انشاءالله ډېر زر حل شي.
مننه.
آقای ویسا شما که در راستای معارف و آموزش و پرورش اطفال افغانستان سالهای زیادی خدمت کردین چقدر معلومات نزد شما در مورد ولایات مختلف افغانستان وجود دارد در عرصه معارف؟ برخی از گزارش ها کیست که مکاتب برای دختران از صنف ششم به بالا باز است و ممانعت برای رفتن آنها به مکتب نیست، در حالی که در اگر چنین باشه پس حکومت طالبان چرا حق تحصیل و آموزش را از دختران در کابل گرفتند و در بعضی از ولایات دیگر مثل غور دروازه ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است؟
ما تکرار میکنم که چند ماه پیش که به مزار و فریدپور به چند ولایت هرات مکاتب دختران شروع شد، ما خبر دارم شروع شد،
بله.
اما درست پیش که طالبان کدام فیصله کردن مکاتب که بسته کردن به کل افغانستان شدن. امروز ما با ولایت هرات و دوستان صحبت کردم، گفتم که پردا مردم خود تصمیم دارن که دختران نباید به مکتب برون. ما خودم با دوستان که در ولایت های مختلف هستن او صحبت کردم، به اونا گفتم که خود بروی دختران باید خود بروی مکاتب بیاین، میخوام خود بیاین برای طالبان بگوین که امی تعلیم تحصیل حق ما هستن، هیچ کسی دولت هیچ قوت نمیتونن که امیرا بسته کنن یا بند کنن، امی حق اسلامی ما هستن. اما طالبان که کدام پالیسی دارن، مثلا به یک ولایت بسته شده به یک نشدن، اما خبر دارم اصلا به او ولایت مردم خود صدای خود را بلند کردن، مثلا به هرات مردم تظاهرات کردن، مطبوعات کنفرانس مطبوعاتی دادن، اونا در روزای اول گفتن ما مکاتب دختران را میخواهیم، مکاتب دختران خط سرخ ما هستن، هیچ کس نمیتونن، طالبان مجبور شدن به هرات مکاتب دختران را باز کردن. امی هم یک رای امی هستن، اگر دیگر ولایتایی که مکاتب روی دختران بسته هستن، اگر مردم خود بیاین، مردم خود صدای را برن، ما اطمینان دارم، ما باوری هستن که طالبان امی مکاتب را باز میکنه.
خب حال روی همین برنامه هایی که تازه روی دست داره این صحبت بکنین که از چی طریق آموزش داوطلبانه توسط رضاکارانه که میخواین به اطفال تدریس کنن ای صورت میگیره؟ از طریق آنلاین یا مجازی است؟ آیا شاگردان دسترسی و امکانات دارن یا خیر؟
همین که یک مجبوریت بود، مثلا در افغانستان ما دولسوالی ها اینترنت کار نمی کنن، دو هم همی هستن که
بله
دختران که در مکتب هستن او از تلفنی و از کامپیوتر استفاده نمی کنن، دو هم امو که یک میسج یک پیغامی واضح است نمی تانم که یاد بگیرن تا که درسای حضوری نباشن.
بله.
اما این یک مجبوریت بود که دختران مردم را مایوس نشن، ما اصلا چند مکاتب شروع کردن که فقط اونا مایوس نشن، دو هم مثلا در ساعت که دختران در خانه بود ما کتابایی که ادبیات کودکان بود، ادبیات کیسه‌ها بود، دیگر کتابای مطالعه آزاد بود، اول آوردن و تقسیم کردیم برای گان دولت های مختلف که دختران که در خانه هستند باید مطالعه کنند.
بله.
دیگر مثلا در شهرهایی که کلان هستند او جمع می کنیم که آنلاین درس بدن، یا مثلا یک رای حل ما امی بود که ما می خواهیم که کتاب تدریسی افغانستان را در تلفن تابلت یا در دیگر ثبت کنند، باز اوجا که مکاتب نیستن یا بسته هستند، اوجا یک خانم که معلم باشن امی را پلی میکنن میتونه که دست بسن، اما این خو یک مجبوریت است، اصلا خو این رای حل افغانستان نیستن، یک اینترنت مشکل است، دو هم برق مشکل است، سه هم کودکان ما شاگردای افغانستان با آنلاین آموزش آنلاین هیچ عادت ندارن، خو یک مجبوریت بود، خو ما امید دارم که طالبان باید امی پیسلایی که کردن امی را دوباره بر بگردد و با مکاتب دختران اجازه بود.
خب آقای ویساد، اگر گیریم که طالبان موافقت کنند برای بازگشایی مکاتب دخترانه، اما شما میدانید که حقوق معاش بسیاری از آموزگاران مکاتب قطع شده و آموزگاران زن اجازه رفتن به مکتب را ندارن، از این رو ادامه آموزش کودکان هم مختل شده، فکر نمی کنین که با معضل اقتصادی که حاکمیت طالبان در حال حاضر داره گشایش مکاتب برای صنوف بالاتر سود داشته باشه، زیرا معلمین معاش ندارن و نسبت بحران اقتصادی شاید بدروس حاضر نشوند؟
یعنی مشکل اصلا طالبان چند ماه پیش و چند دو ماه معاش و معلمین دادن.
بله.
او دیگه مثلا کشوری ناری کشورهای دیگه گفتن که ما معاش معلمین میتن، اما معاش یعنی بود که باید به دختران اجازه تحصیل داده شوند. اگر طالبان به دخترهای تحصیل پی شش تحصیل تا پی اچ دی تا مستری دا حق تحصیل را بسن، ما او به شورا هستن، موسسات خارجی هستن، او میتونن که معاش معلمین را بدن. اما علی یک مشکلی اقتصادی هستن و شرایط موسسات خارجی همی هستن که هر وقت طالبان به دختران و بچه ها اجازه مکتب و تحصیل دارن، ما میتونم که کشور جرمنی گفتن، کشور جاپان گفتن، کشور ناروی گفتن که معاش معلمین دختران خانم ها که هستن اونا بدن.
مننه مننه نصری صاحب. دغه وختي تزما همکار اشاره وکړه زنه هوادونو یو اعلامیه ورکړې، دغه نه علاوه یو تازه اعلامیه راغلی ده چې دا ولس هوادونه دي او د دیو خزینه خارجه وزیرانو په دې هوادونو کې البانیا، انډورا، استرالیا، بلجیم، بوسنی هرسګوینیا، کاناډا، استونیا، جرمنی، آیسلند، اندونیزیا، کوسوو، ملاوی، منګولیا، نیوزیلند، ناروی، سویډن، تونگا او بریتانیا شامل دي. د خزینه خارجه وزیرانو ویلي دي چې کچرته طالبان په خپل فیصله باندې، په خپل پریکړه باندې لسنه لزغور ونه کی، نو دوی به د ناوړه پایلو سره مخامخ شي. ستاسو له نظره دغه پایلې څه شي کېدای شي؟
اسواس محترم، د رسټ پیژندنې د لړۍ ځانډېدل چې دا کلونه کلونه وخت میاشت میاشت به وخت، یو پایلې دا چې دا ناوړه پایلې نه یوازې چې په افغانستان بلکې په ډېرو په ټول ملت باندې بد تاثیر و اغېز لري. دا ناوړه پایلې موږ وویل شو چې کېدای شي نور فشارونه یې کوم ټنګمبسته که راتله د ځینو بانکونو او مرستندوی بنسټونو لخوا نه دا به هم پرې بند شي او یو ګڼو ناخوالو سره به د افغانستان ملت مخ شي. زه فکر کوم دا د فشار یو عالم ده. زه مثلا یادونه کړم چې د ملګري په توګه چې دا مسله زه تعقیبوم، زه فکر نه کوم چې دا موضوع ډېره جدي شي او ډېره ستونزمنه شي. موږ تاسو به شاهدان یو چې دا موضوع به زر حل وي، ځکه چې فشار مو ورځ تر بلې ډېرېږي. دوی دومره قوت نه لري چې داخلي دغه مسایل خپل دوی حل کړي. په اقتصادي موضوع د کلور مهم مسایل دي او نړۍ ما مخې د غوړو شکل په څیر حیثیت لري. دوی مجبور دي چې نړیوال سره تعامل وکړي او تعامل لپاره تعقل ته اړتیا ده. نو دوی به هم تعقل او تدبیر نه کار اخلي، بله لار نه لري، بله چاره نه لري. که داسې ونه کړو خدای مکړه نو دا ملت به یو نامعلوم لور مجهول لور ته بچېدل وي. نو که چېرته دوی کومه رسنۍ چې زه تعقیبوم او تاسو الحمدلله ګوري مسایل، که چېرته دوی زر تر زره دغه موضوع حل نه کړي او خپله پرېکړه وانخلي، د دې د رسمت پیژندنې لړۍ به میاشتې میاشتې واخلي، مسایل به خلا پیچلې شي او ګڼې ستونزې به د نظام پر وړاندې او د ملت پر وړاندې وزېږول شي.
صاحب تاسو مو ته اشاره وکړه، نصری صاحب مو ته وختي اشاره وکړه چې داخلي فشارونه موجود دي او خارجي فشارونه موجود دي په طالبانو باندې، او نصری صاحب خوشبینی مو خوده لچ کېده چې دغه فریکړه تغییر وکړي. ستاسو نظر څه دی؟
زه په دې نظر یم چې بلنجنو طالبان د افغانستان داخلي موضوع ده. که افغان ولس وغواړي پر طالبانو فشار راوړي، لکه اوس چې دی او لکه دا دوې ورځې زه ګورم په ټولې رسنیو کې چې ټول افغانانو همدغه موضوع همدغه فیصله وغندله، هغوی ویل چې باید دخو اجازه ورکول شي او سبا په ډېرې سیمې کې لاریونونه کېږي، په کابل کې هم لاریون کېږي. د ډېرو خلکو سره زه په تماس کې یم، تاموش خپله له خلکو سره په تماس کې چې لاریونونه کوو، راوځو، مسلکي کنفرانسونه ورکوو. طالبان باندې فشار او خامخا ژر تر ژره د جون د ښوونځي اجازه ورکړي او د دې تحقیق په دونه چې زده کړه د ټولو حق وي. که دوی طالبان په دې باور او اعتماد لري چې افغانستان یو باثباته افغانستان، یو سوله ییز افغانستان، یو پرمختللی افغانستان، یو د سیمې سره سیال یو، د تل لپاره له جګړې، له تشدد، له نورو مشکلاتو خلاصو، یوازینۍ لاره دا ده چې افغانان نجلۍ او هلک د افغانستان په هره برخه کې، له بدرشانه تر کندهاره، له بامیانو تر هلمنده، باید زده کړې وکړي، پوهنتون ووایي، ماسټري وکړي، پی ایچ ډي وکړي، په همدې هېواد کې خدمت وکړي. نو زه هیله لرم چې داخلي فشار به تر بهرني فشار لوړي. طالبان دا فکر کوي، دا نظر درلودی چې دا د نجونو تعلیم یوای په بحرنیان پورې اړه لري چې د بحرنیان وشتنه خو اصلا د بحرنیان وشتنه د افغانانو وشتنه ده دا د افغانانو لپاره ترکر شه ده په زرهاو خلکو سره ما پام دغه و میاشت کې لیدل کتل کړی دی په د پاکستان په شلو ولایتونو کې هر کس یعنی عالمان کوم مشران د محلي خلک وایي چې زده کړو لپاره د ترکر شه او موږ خامخا غواړو او خلک ټول دې لپاره منتظر وو چې طالبان له خلکو سره وعده کړی وو چې موږ به د مارچ پر یوویشتمه یا د حمل په درېیمه ښوونځی خلاصوو خو دوی چې خلاص نه کړل اوس خلک نور چپ نه پاتېږي زه باوري او اعتمادي یم چې همدغه ولس خپل حق خامخا غواړي او طالبان مجبور دي چې د دوی وه دغه مثبت جواب ووایي او خپله پرېکړه واخلي او ځینې هم ښوونځي د افغانستان په ټولو سیمو کې خلاص
کړي. مننه
آقای ویسا. با عنوان آخرین پرسش، طالبان از ماه آگوست گذشته در افغانستان تا کنون قول دادند که روی طرح برای افتتاح مکاتب دخترانه در این کشور کار میکنند. این وعده است که آنها در زمانی که برای اولین بار بیش از 2 دهه پیش بر کشور حکومت کردند نتانستند با آن عمل بکنند. حال با شرایطی که فعلا حاکم است و معلوم نیست چه زمانی این معضل تعلیم و معارف در افغانستان حل میشه، انجمن راه قلم چه برنامه‌های ابتکاری دیگر روی دست داره؟ آقای ویسا؟
فکر کنم ویسا سب تلفن دراب شو. ناصری سب دبا پختنه او
بفرمای ناصری سب شما جواب بگوین در این قسمت. البته این مربوط به انجمن راه قلم است چون برنامه های روی
ناصری سب
منگا ملی تولنه لرو دوزوان ملی تولنه آقا په تعلیم برخه که بلس کانو رئیسی کار که دو خوالیز مرکزونه لرو اما کتابتون لرو منگا ماده تعلیمی ده نوزه بدا پختنه جواب کنم. پرته له شکه چې موږ هم په دغه برخو کې برنامې لرو او په ډله ییزه توګه موږ یو کمپاین په لاره واچوو تر څو چارواکو ته تر وګو دا ورسوو چې تعلیم د خویندو حق دی او دوی ته باید دا حق ورکړل شي. همداراز سبا ته یو غونډه هم لرو په ننګرهار کې، هلته هم موږ دا غږ پورته کوو. تقریبا په سلګونه ځوانان هلته شتون لري، د ژورنالیزم لنډمهاله خلیج مرکز نه فارغ شوي دي. غونډه کې به هم زموږ ټول غږ همدایي تر څو دغه غږ بدرګه کړو، ملګري پیدا کړو او دغه مسله بدرګه کړو تر څو دوی ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړل شي. نو څومره چې دا موضوع کمپاین کېږي، عامه پوهاوی کېږي په دې برخه کې او په سوله ییز شکل باندې، دا د دوی حق ده چې خپل نظام دغه مشروع غوښتنه ولري او دا مشروع غوښتنه وکړي. انشاءالله دغه غوښتنې او دغه کمپاین ته به دوام ورکوو تر څو زر تر زره له خیره سره د خویندو د تعلیم پر وړاندې چې کومې دروازې تړل شوي دي د لیسو د منځنۍ ښوونځیو دا پرانیستل شي او دوی خپل سلسل ارمانونو ته ورسېږي. نو دغه لړۍ ته به دوام ورکوو او په خپل هېواد کې به پاتې کېږو، تم کېږي، به خویندو ته به هیلې ورکوو، ورونو ته به هیلې ورکوو تر څو خپل لوړې زده
کړې. زیات تشکر آقای کریم ناصری، عضو اتحادیه پوهنتونهای خصوصی و همچنان مهمان دیگر ما که متاسفانه ارتباط مستقیم تلفنشان قطع شد، آقای متی‌الله ویسا، رئیس جامعه مدنی راه قلم. از هر دو مهمان عزیز سپاسگزاری میکنیم. فکر میکنم در دقایق اخیر برنامه قرار داریم آقای ارچیوال. اگر آیسته آیسته
و برنامه بم با اخیر دقیق که خو دغه د ناصری صاحب نه به یو خیره پښتنه وکړو. ناصری صاحب یو دقه وخت لرو. طالبان د یو خوا خلک تشویقی چې تاسو راشي د خارج نه بیرته افغانستان ته، د بل طرفه د خزو په زده کړو باندې بندیز لګی، فکر نه کوي دا یو تناقض دی؟
بالکل تناقض دی. دا ډېر په دوی هغه پرېکړې چې دوی مخکې کړې په ډېر منفي تاثیر وکړ. خلک بې باوره شول، مخکې باور ډېر و دوی په دې مطمئن چې دوی کومه پرېکړه کوي او کومه ژمنه کوي هغه عملي کوي. په دغه برخه کې دوی بې باوره شوي دي. دغسې پرېکړې که چېرته دوی وکړي او دغسې خپلو په ژمنو ونه درېږي، نو خلک کوم پرېکړې چې دوی کوي او د بهر میشتې افغان کډګونه را غواړي، دغه پروسه به د خان سره مخ شي او ځان سره مخ شي، نو دوی به بې باوره شي او بې باوره شوي دي. دغسې پرېکړې په خیر نه دي، د نظام او د ملت په خیر نه دي.
که ډیر مختصر راته وی تاسو خوشبینی وی که په دې اړه خوشبینی نشته
د چې په تړاو
چې دا خونځي به شروع شي؟ که ډیر مختصر راته وی
100% خوشبینی ما چې دا به ان شاء الله لندونه یو کې دا خونځي به پیلېږي او د ملت د کمپاین او سوال ته ان شاء الله مثبت ځواب وي دا اسلامي مرکز مسولین.
ډیر زیاته مننه ناصری صاحب تاسو نه مننه کوم د ویسا صاحب نه مننه کوم د اوریدونکو نه مننه کوم چې څنګه سره مالو فکر کوم
تاسو گزار سیم از مهمانان عزیز و شنوندگان که تا این دقایق با ما بودن برنامه رو که راست دارم اینجا خاتمه میابه و برنامه بعدی روایت امروز است که با گردانندگی شما اجرا میشه
تشکر ستاسو نم دیر زیاده مننه
مننه شما
خواه خواه لره